السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رې مخلي دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتې پیر کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتې پی کانال په خواشا کې د ځمکې د کارولو ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو د په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي تر څو د طالبانو مشر فرمان نه وي صادر کړی. د 108 کیلومترو په اوږدوالي د قشتې پی د کانال د لومړۍ برخې کارونه په تیره میاشت کې بشپړ او د دوهمې برخې امپایل شول. دغه کانال د 280 کیلومترو په اوږدوالي د 100 متره په پلنوالي او 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ولتیا لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبی د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبی هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و چې هغه د امنیتي مسلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړی چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبرې کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ دلته وچکالی ده، پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی، اوس مو پسونه پکې څري. د ده په وینا دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې ماسې د سنبولې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ایښودل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسېدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه د ممبئی په ونکډی سټډیوم کې ترسره کیږي. هند پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 140 اور کې 291 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې 9 لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 15 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بله نیمه پای لوبه سبا پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چاوي افغانستان له پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنې دوه پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
Winter is here within a few weeks.
پر اتلونکو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
افغانستان ته یو شمیر نوی راستانه شوی هم د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پر راوړه. اوس په دوا کې حیران یم چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
غزنی ولایت له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي.
نو زمر سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شری خپرونې په دوهمنی مئی کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم هیروي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي له پاکستان په بیسار ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. او چا تېره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې دفتر د مشل ډانل اندرس یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې وایي په داسې حال کې چې د ژمي پیل ته څو اونۍ پاتې دي ډیری کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تېرې ورځې پورې له 3,20,000 ډېر افغانان له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هېواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوج وي. خاغلی اندرس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلې په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډیری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پر اتلم کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. ننګونه دا ده چې و میشمخ کې زوراوري زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هواد کې خپل ټول ملستندوی تو کې خیمه او کمپل مچدلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستې وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې وړه هم نشته، وړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هېواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کېږي نه پوهېږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زارو زیات چې افغان کډوال ته رسیږي چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای غوي وطن ته هم ستنه سي ځکه چې تلته ژوند خطر تهدید کړي او په پاکستان کې ورته پات کې دلم ډیر ستونزمن کار دي ځکه چې تا دوی نس کولای د کور څخه ووځي نو د افغان کډوالو پاډوند دغه ستونزې ورستربولي لا ډیریږي
پاکستان د روان نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپټمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي له پاکستان د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او غنو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلې خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړه په امریکایي دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي
و امور دل چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي افغانستان ته پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنېدو پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشار نه نور هم زیات کړی دی افغانستان ته یو شمیر راستانه شوي بیا د امکاناتو له نشټوالي سر ټکوي غزنی ته له پاکستان نوي ستانه شوي بیا د پاکستاني چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسناد د جوړولو ماشومانو ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي نور خالي په دې رپورت کې اورو
لا پاکستان څخه غزنی تر استانه سوي کډوال به دی ورځی کوي او وایي هلته یې ډک کورونه کارونه جایداد نه پاتسول او د یې خالی لاس را وستل دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دی او وسم جریان لري ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي ځورول کیږي مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي د پاکستانی پولیسو بد چلند ناسمه رویه په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي
نو زموږ سره خدای ستر ډیر سخت ظلمونه کېدل کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی دای وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ وسیدون کیدای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه دای لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني وسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سیرا خستای دی
موږ اسناد درلود دغه مشنخت ماجر کارت دا چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی یو دایره نه پرې کوي دا بل پاکستان را کړی دی دایره نه پرې کوي نه پرې شولم دا بل پاکستان اسناد را کړی دی ګوره ټوکن دا چې کوم د ماجر کارت ټوکن دا دا ویني په دغه نه یې لکولم زما سره شپږ و ثبوت د پاکستان پرته ماته ولتال نه پیژنم
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپنا قانوني اسناد او د جوړولو ماشومان ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نوري اړین مرستې وکړي ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري
زموږ سره د مرسته وسې زموږ سره د وروره حکومت ودریږي مثال راشن دی راکي بل شي دی راکي بچان مو دی وروره مکتبو ته واچي بل شي ته دی واچ په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه چي
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی دای د غزنی ولایت لو ناوی د ملک دین سیمې وسیدونکي او شاوخوا درې لسیزي په کډوالۍ کې تیر کړی دی دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي
چې ورور موږ ته سرپناه راسي یو شی راسي ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمې د ورور چې سرپنه نه باسو چې قیامه راکي یا بل شی راکي ویني بعد موږ دا غوښتنه ده د خلکو
دا طالبانو حکومت د جنو خیریه موسسو په مرسته غزنی شهر ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د لنډمحالي میشتیدنې په مخه یو پندغالی جوړ کړی دی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنیدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د ډبلیو پی موسسه ده چې حالاً دغه مهاجرو دپاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه ته کارټونه ورکول کېږي چې په هغوی کې وړسته په هغوی کې غوړېسته په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر چې په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغه خلکو سره یې کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو ګنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دونځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00422112145.
ازادي رادیو اوري. اوس بم ایوا نړیواله موضوع واخلو. ملګر ملتونو او د اسره صلیب نړیوال کمیټې په غزه کې په لوی روختون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداري ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روختون کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ویلي چې سخت دریزه حماس ډله له دغه روختون څخه د قماندې د اصلي مرکز په توګه انکار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسیدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې کلی چې د اسرائیل هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. هغه همدارنګه ویلي چې روغتونونه د جګړې ځای نه دی. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترنګ ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفله پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګره ډله بولي. د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر دي چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. په عین حال کې امریکا او بریتانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اوومې نېټې د برید له کبله لګېدلی دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشران او په لبنان کې دېره د نبیل چومان صرافي په نښه شوي دي. دا شرکت د شوې ادا له مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالی سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او اوس به هم د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، د کوربه هیواد هند او دغه راز د نیوزیلند د ټیمونو نیمه پای لوبه پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ساحل صاحب، که د دغې لوبې په اړه اورېدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې نتیجه څه ده؟
نوری صاحب سلامونه می ومنئ. تر دې دمه هندوستان څلور څلوېښت اورونه لوبه لوبولې ده. دوی 320 منډې کړې دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډل مشر روهیت شرما په 30 منډو سوځېدلی، شوبمن گیل بیا د ټپونو له امله 90 منډو له لوبغالي ووت، او ویرات کوهلی 112 منډې وکړې وسوځېد. دغه راز شریس آیر په 80 منډو نه سوځېدلی پاتې دی. نیوزیلند ته بیا ټیم ساوت په روان لوبه کې دوه لوبغاړي سوځولې دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د په دې لوبه کې ویرات کوهلی تاریخ جوړ کړ. هغه لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزی پوره کوي. تر ویرات کوهلی وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړي سچن تندولکر په نوم چې هغه 49 سلیزی وهلې وي. ویرات کوهلی د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی شو چې 50 سلیزی په 291 سیالیو کې پوره کړي. هغه په دې سیالیو کې تر 12,500 زیاتې منډې کړې دي او 1.5 نیمه سلیزی هم وهلې دي. بل هیڅ لوبغاړی دا ویاړ نه لري. داسې بریخي اټکل کیږي چې نن ښایي هند وکړی شي نیوزیلند ته د 400 منډو پورې هدف ورکړي. او د وانکی دی په لوبغالي کې چې په ممبئی کې قرار لري، تر دې وړاندې 400 سیالي شوې دي چې افغانستان پکې خپل سیالي استرالیا ته وبلله، او هغه یوازینې لوبه و چې چیسینګ یا دویم بیټینګ پکې لوبه ګټلې و. تر هغه وړاندې هند د 315 منډو ته په توپیر سریلانکا ته پکې ماتې ورکړې و، او سویلي افریقا پکې خپل دوه سیالي په ډیر ستر توپیر ګټلې وي. د دې لوبغالي تاریخ دا ښیي چې هر لوبډله چې لومړنۍ بیټینګ کوي د لوبې د ګټلو 80% چانس یې هم وي. نو دا چې بریخي لدې لوبې چې هند په لوبې ته رسیدو ډیر چانس لري.
بله، او سبا کرته وایي چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه ده.
سبا ته به د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پای لوبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې پیل شي. او نن د یادو هیوادونو لوبډل مشرانو په همدې تړاو رسنیز کنفرانسونه هم ورکړي وو، او دا ډېر څرګند کړی چې هرې لوبډلې ویلې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی، ځکه له څو ورځو راهیسې دوی په دمه کې وو او پوره تمرینات یې ورته کړي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ نیمه پای لوبې نور جزئیات را سره شریکول. د هند او د کوربه هیواد البته هند او د نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه تر اوسه دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. میل انلاین ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندر په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پریس اژانس په راپور کې چې د ورځپاڼه پرون سېشنبه خبر کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې ګمرکي تعرفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاس ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کنټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعرفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میلان لاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن به پورز اسلام آباد د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر ترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پریکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز ویل چې له 3 لکه زیات افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیک او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالتونو د اتباعو خوشی کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دبه د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی، د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي او کله چې دوی غواړي له ټلیفونه کار واخلي نو مجبوریږي چې د غرونو سرونو ته وخیژي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
بایه خو بالکل که ختم داشتی دی کار خو یو رو پریده چه ده دو جای نوخت داشتی خط کار زیتی نور که بی مشکلاتم زیادی.
ده یاد ولایت ده یو شمیر نور و ولسوالی و سیدون که هم ده ور تستون دو سخصار تکوی. لا جمله ده چک ولسوالی و سیدون که هم پخپل سیمکی ده مخابراتی شبکو ده نپالیت سخ شکایت لری. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 2 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا وروسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بعضو کلیو کې بیخي کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار کو نسبا کم نیمایی کار کو، کاملا کار یې درست نه ده.
د شبکو ستونزې خدا غدي چې موږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. موږ امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدان کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې راپکو.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هیڅ یو شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته، چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې، او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کم هغه.
بلخوا د میدان ورده ګولایت د مخابراتو ریاست مسولین هم د خلګو ستونزې منی خوای د خلګو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوی نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایه منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد او چک او جغتو سیدآباد او